اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخراغلی. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفی صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نورو خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی دا انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي. او ګناهګار انسان ته به خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفوونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د دا شخصیت منځزي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف دی، عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځي کوچنی و زم د مور سره و امور ماته وچ راشه واخله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چیرته ستا په لاس کې شی نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک ورباندې باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دا هر څه کې دروغ وایي. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي. او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترین دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من حیث خالق ونه مني، او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ ووي فليتبوأ مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځان ته کوي.
قدرت وایي چې له دروغونه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چال کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ کې صادق نه، نورې څومره ستونزې رامنځته کوي.
تاسو مې ربانی وکوله دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشای ده. رسول الله سمته یو صحابي راغی، ډېر زیات ګناهونه یې کول، نو دا ورته وی چې یو شی زه کولی شم چې هغه ونه کوم. په ټولو ګناهونو کې شراب څکل دي، زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وو. نو ورته وی چې ته دروغ مه وایه، همدا یو کار د پریده. نو د رسول سم د مجلس نه راوته چې کله د شراب څکلو وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پوښتنه وکوي چې چیرته وې او څه وکول. زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو ته بې خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و، د هغې وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاد شوه. نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه بې شخصیته انسان وي، نو هغه ورور وي او که چیرته خور وي، خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ورسره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي. حتی که دی په ستونزه کې هم وي، که دی په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو دا خپله یو قسم ټینشن کې اوسیږي، یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي. نو دا خپله د ده په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري. نو نشي کولی لکه څنګه چې د ده ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مخته بوزي، نو د ده ټول ژوند د چل فکر او فریب نه ډک وي. همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي، او څنګه وکوي چې د خلکو مالونه راواخلي او استفاده وکوي، او څنګه دا وکولی شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان ته خپل ځان لوی وښيي، د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وښيي، خپل ځان پیسه دار وښيي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي موټر وباسي، یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرای کړی د چا سره کومه بزنسي معاملې لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه ته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټی دی او دا زما سکرتریات دی او دا زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل بستیج مزور بستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ اساس لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کیدای شي بل ګناه وکړي کیدای شي شراب وڅکي کیدای شي غلا وکړي کیدای شي بل ګناه ورنسار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل ولو پری بو په ظاهر کو باندې د انسانانو وجه چلا کوي موضوع پویم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه دي او نه چالاکی ده بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي
bale ډاکټر صاحب روزو اوس دته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دي اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکو بیا کورنۍ ته ټولنې ته په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلی سي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلکو خوښيږي خلک غواړي چې ورسره معاملې وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناشته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دغه ګټه واخلي او د ته ګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقین ای خلک چې تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسوي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئ یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئ تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولری نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا د ښتونکې انسان چې دی هغه ځای د انبیو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وي ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د نشر پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی نو ډیر زیات د قران کریم آیاتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید لښو وسیګ وذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکانا رسولا نبیا سورۃ مریم سورۃ پنځم نمبر آیت دی اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبرانو ټول رښتون کیو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دای خو لمړی ګټه دغه چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي او خوشاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي د دوه مخیز ژوند نه لري یا په بل معنا باندې چې د په ژبه باندې وي هغه په خوله باندې هم دی الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی که چېرته تاوان هم وکړي رښتون کوي به ځای قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي ځکه چې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه د خپل وعدو نه او د خپل شخصیت نه نو دای یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول سره ورته څه باندې امر کوي او مانی د کښنه چورته نه کوي او نه کوي او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې و دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضی منفي خبرې لیکي او بعضی دروغ لیکي نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي نو انسان هر چیرته باید صادق اوسيږي که چیرته په لیکنه کې وي که چیرته په سوشل میډیا کې وي که چیرته په بزنس او تجارت کې وي که چیرته په کور کې وي چې تر څو دای خپل مطمئن او نور محاول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکي انسان خوخیږي او ورسره معامله کوي او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه خلک تختی.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره کی خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډیر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ تاسو لرو وای ترغه چې اړتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچي، څومره خلک یو له بل لري کوي او د عذاب به بیا څومره وي.
رسول صاحب مونږ تاسو امر کوي چې دع ما یریبک الى ما لا یریبک فان الكذب ریبه وصدق طمأنینه. وای هغه شی چې تاسو په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تاسو په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې ده اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنم یې ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمې په ولا وو چې په ټوکو باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمې وخړه، او چې ویل چې راشي لورا غي رمې ورنه باش کوي، خلک به ټول ورته ډول لغه نو د ویش د ټوک سره کوم یوزل دوزل په درېم ځل باندې لورې شتم راغلی وو، او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني، هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کی. او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه هر څنګه غوي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي، باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی. نو دغه انسان چې دروغ وایي دا خو د مړی مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زونه د دروغجن انسان زونه مړ دي، نو دا بیا ښه خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکش کوي، او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی، حتی که پریکته باندې انسان سر هم ځي بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي، او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره هستن ستون زنه لري. نو علما جواز ورکړي چې دغه دروغ شي، دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غوړ سره رلن نکړي دا جواز لري. یو مناسب په جنگ کې دروغ ویل هم وجود جواز لري چې ترڅو جنگ وي او انسان وو اړي خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خاون تر وبین هم په داسې حدود کې چې هغه حدود کراس نشي، نارینه که خپل خزه د مثال په توګه باندې د خزه بعض طلبات یې نه شي پوره کولای، دا ورته شخص سعید زبردست وکوم ان پی خاص حدود کې دروغ ورته وایي دي هم ان شاء الله استحرج نشته. خو دا سني وجود انسان ټول ژوند دروغ وي، او دې اهداف ډېر سپېڅلي دي، پاک دي چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي. یو ځل په مرواز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي، بیا وروسته لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي، دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي، دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کیږي؟ دغه
شک نشته چې ګیرې په یو وخت پوره دوکباز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې تیر کړی خو حتمن پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټول دوستان دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسيږي او دا تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یو عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او سره سلام کلام لرو، او بل دایره ده زموږ تاسو هغه لاند کوم کسان چې په دفتر ملګری او د مثال په توګه باندې بزن دوستان دی لاند. دغه لاند بل دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده. دغه بل دایره ده قرآن کې هم ځین انسان ډېر لاندې دي او ځین انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه خبر دغه ده چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونشي، ځکه د انسان پېژندنه د خپل یو تخصص دی، دا یو لوی کار دی او سخت کار دی. او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي، متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي متاسفانه، چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل د انعامو د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي، د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپل یو عادت چې سره زه تعامل کوم د هغې هغه جنر زه رامعلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته رامعرفي کړی، ځکه دا ډېر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د ټیوټي پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هیواد نه دی، زه اوس ورسره معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې، خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسره دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی، ډېر زیات انټرویو ورسره کړ دغه ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله، ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی، نو طبیعي خبر ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتا د معاملې په صورتحال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید خپل ځان ته باید کړو معلوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتیق. تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمون شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دی دجوند دگلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جا جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
خپو هېګه چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد یم لاس میں پور تکی پہت کی زمرہم جلال آباد یم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خاد یم د جمعی وزونو زکا ماوی زبتا تیاد یم تادا فکر چر تکڑے پریزادیم پلر مال منم ورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو توزه اصل کیم زوزه اسخ کارو توزه اسخ کارو توزه اصل کیم زوزه 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 کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه کارو توزه اصل کیم زوزه اسخ کارو توزه اصل کیم زوزه اسخ کارو توزه اسخ کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرام داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای
ترگی دزرات ترانش دیکره ترگی دزرات ترانش دیکره چه پکی و گوری دس رو بینو دندو نهای زرو نماتی.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبریال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او هر څه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
صالح صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادیږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادیږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادیږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادیږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چای دیږي، او هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول، دی فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو یې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي، د نړۍ تر غوږونو؟
صالح صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبريالي می کولای شو، مسائل میراث پړلای شو، نو هغه دلری نه سخت ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د امغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زبر د وطن نه لری ما، او زه غواړم چې د امغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا مغه مسائل رپورت کما، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده، هغه دا ده چې دا ستونزې چاته وې لک تر لګه په جمهوریت کې یو څه مسلې وینو هغه بدی ویل د چارواکو نه بدی په نظر واخسته. وس مشکل دا ده چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا راري ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی وو چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستلی شما، کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شما چې دا یو خوانځي دسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول خوانځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه دسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړی وړی مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لره لاغه راوړی و افغانستان، لا واغې د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله، او بلاخره د نه دوايي نه د هغه نیا مړه شو. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغه ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخره کې ویم چې د پاکستان نه دغه مرکه کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته خودل شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ هم دا قصه ده. زمونږ مشکل دا ده چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه را واخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راوخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا ده چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولای شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګوري. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی، او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلان شروع کو نو ما سره څنګه خبريالان نه سمته وي چې ورور دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې دې درې برخې لري کنه چې پیل دې منځ دې او پای دا ما تل چې کزه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ دا قصه سم خلکو ته نشو خودلې ما تر ډیره کوشش کړی دی چې ز خپل گزارشونه د یوې ورکوټ مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کما او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو موږ چې کله پولي ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماته شوې نو موږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې درسره شریکولې، خپلې ستونزې درسره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
صالح صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیکو خو د انسانانو نه و، د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډیر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي، مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زبډی رستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مخبور شو او بیا به یو نتیجه ورکړل، بیا به دومره خوشاله وم، دومره به خوشاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږ یاد یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاشت پس داغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځ کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ما ته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دی، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خراب شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول، که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی راپیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره موږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما وتویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما وتویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادې دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، بیا د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه؟ او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري. زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای، کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه قصه ما دغسې راخستی وای، زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزمه پسې، کنه مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپله هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
خشنه لشی. غازی صاحب، په جلا وطنی کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټوکې دلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خی، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندي دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ، که نه نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځنی رسنی چې زګورم هغه گزارش وکي ځنی رسنی بي خيله کوي او تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بيخي داسې یو حالت تر اوسه دي چې دی بيخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختی ایران دي چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیارم پسې ورورته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سی او به طرفه خبريالي وکي
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبريال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبريالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکاو نه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبريالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هده باید کوشش وکړي مونږ چاته نشو ویلای سالی صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي ماغوی د لپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي
ځوان خبريال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي مسایل ته څنګه لنو یو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته
ډیره مننه کوم سالی صاحب تاسو نن خو دې ښه دا وباد لره تشکر
mere